द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې ورې بیا تاسو ته هرکلی وایو. زه یم محوش شلیل. نن د خالی روز کال 2013 د اپریل د میاشتې 23مه نیټه ده. وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار 3 بجې، کابل کې د سهار 8 بجې دي، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اپریل 23مه نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي. یو شمیر مهم رپورټونه په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې لرو، خو اول ستاسو پام راګرځوو د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستانی مطبوعات وایي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے سره د ترهګری ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن پلټن تورن ډاکټر شکیل افریدی چارواکو د پیښور د مرکزی جیل نه نامعلومه ځای ته بوتل دي.
د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی هم مطبوعاتو ته ویلي د جیل چارواکو د ته ویلي چې ډاکټر شکیل افریدی د امنیت په خاطر خوندي ځای ته بوتل دي.
د پاکستان حکومت د 1550 روپو نه زیات بجټ د جمعې پر ورځ پارلیمان ته وړاندې کړی. په دغه بجټ کې د قبایلي سیمو دپاره 3.5 روپۍ ښودل شوي او د دفاع د پاره ځانګړې بودیجه 10% نوره سیوا کړې شوې ده.
څېړونکي نیوکه کوي چې د دفاع په نوم هر کال بجټ کې د ښودل کېدونکو 3 پیسو زیاته برخه په طاقتور فوج مصرفېږي. په دغه هیواد کې د بېوزله ولس په صحت، تعلیم او روزګار څانګو ته د فوج مقابله کې ډېرې کمې پیسې ورکول کېږي.
او د بلجیم سرخار برسلز کې تر سره شوې غونډه کې د ناټو غړو له پاکستان غوښتي چې د افغانستان د لانجې په سیاسي حل کې فعال کردار ولوبوي او په پاکستان کې د میشتو ترهګرو پټنځایو نړنګ کړي.
د ناټو عمومي سکرتر جنرال جانس سټولتنبرګ طالبانو څخه وغوښتل چې دغه ډله دې د افغانستان د حکومت د سولې له غږ نه ګټه واخلي او د سولې په خبرو کې دې ګډون وکړي.
اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن پلټون کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے سره په مرستو تورن ډاکټر شکیل افریدی چارواکو د پیښور د مرکزی جیل نه نامعلومه ځای ته بوتل دي. د ډاکټر افریدی کورنۍ او د جیل چارواکو د دې خبر تصدیق کړي. په خیبر پختونخوا کې د جیل یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي د پاکستان استخباراتي چارواکو ډاکټر افریدی د پیښور د جیل نه بل خوندي ځای ته بوتلې. د جیل دغه افسر ویلي د ته په یو لیکلي خط کې ویل شوي چې د امنیت په خاطر ډاکټر افریدی بل محفوظ ځای ته بوتلل غواړي. په ډاکټر شکیل په ښکاره د وسلوالو ډلو سره د مرستو په جرم کې د غداري مقدمه چلیږي. او د پاکستان حکومت د خپل واکمنې 1550 روپو نه زیات بجټ د جمعې پر ورځ پارلیمان ته وړاندې کړی. د کال 2013-19 د پاره وړاندې کړل شوی دغه بجټ کې د قبایلي سیمو د پاره 3.5 روپۍ ښودل شوی. په نوې بجټ کې د دفاع د پاره ځانګړې بودیجه 10% نور سیوا کړل شوی او د 940 ارب روپو څخه 1200 ارب روپو ته لوړه کړل شوی. خو د ګرد هیواد د پرمختیایي پروګرامونو د پاره د دفاع د څانګې نه کمې پیسې یوازې 1300 ارب روپۍ ښودل شوی دي. په دغه بجټ کې په شخصي آمدن ټیکسونه هم سیوا کړې شوی. په بجټ کې د چرګانو فارمونو د پاره پراغښتل کېدونکو دوایانو د کسټم ډیوټي د 15% ته راټیټه کړل شوی. هم دغه شان د سارو په فارمونو کې او د سارو په ونډه لګیدلې ټیکسونه هم ختم کړې شوی دي. ناټو د جمعې پر ورځ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د بلجیم په سرخار برسلز کې جوړه شوې همدا شان په دې ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ناټو په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې تړون غړي د افغانستان د مسلې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، ترهګري ختمه شي او د افغانستان د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه پر ځای شي. او فلسطینی چارواکو ویلي دي د جمعې پر ورځ د غزا په پوله د اسرائیلي عسکرو په ډزو 3 فلسطینی مظاهره چیان وژل شوي. اني شاهدینو ویلي مظاهره چیانو په اسرائیلي عسکرو کاڼې وشتې او ځینو ټایرونو ته اور ولګو او ځینو مظاهره چیانو بیا د پولې نه د اوړېدو هڅه کوله. نو اسرائیلي عسکرو په دې اوښ کې بیون کې ګیس استعمال کړو او ډزې پې وکړې چې له امله یې 3 کسان وژلي شو او د 600 نه سیوا ژوبل شوي.
د
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه نیخ پنی غوره. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس ورزو اډومبی رپورټر اختا قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د تراګری ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن په لټون کې د امریکا استخباراتي ادارې سره مرستو باندې تورن ډاکټر شکیل افریدی د پیښور مرکزی جیل نه یو نامعلومه ځای ته منتقل کړی شوی دی. او د ډاکټر شکیل افریدی رور مطبوعاتو ته ویلي دي چې جیل چارواکو دته هم ویلي چې شکیل افریدی د امنیت په خاطر نامعلومه ځای ته بوتل دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شاه نه اورو.
د ترهګر ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن په لټون کې د امریکې د استخباراتي ادارې سی ای ای سره په مرستو تورن ډاکټر شکیل افریدی چارواکو د پیښور د مرکزی جیل نه نامعلومه ځای ته بوتلی دی. د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ او د جیل چارواکو د دې خبر تصدیق کړی. په خیبر پختونخوا کې د جیل یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي د پاکستان استخباراتي چارواکو ډاکټر افریدی د پیښور د جیل نه بل خوندي ځای ته بوتلی دی. د جیل دغه افسر ویلي دته په یو لیکلي خط کې ویل شوی چې د امنیت په خاطر ډاکټر افریدی بل محفوظ ځای ته بوتلل غواړي. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی هم مطبوعاتو ته ویلي د جیل چارواکو دته ویلي چې ډاکټر شکیل افریدی د امنیت په خاطر خوندي ځای ته بوتللی دی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ای اف پی خبری ایجنسی ته ویلي ډاکټر افریدی له تیرو نږدې 8 کالو راهسې د پیښور په مرکزی جیل کې په یو وړه کوټه کې بندیوان وو. په ډاکټر شکیل افریدی په ښکارا د وسلوالو سره د مرستو تورونه دي. خو څېړونکي وایي پاکستانی چارواکو نوموړی د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای لپاره د پولیو په جالي کمپین چلولو گیر کړی دی. د رپورټونو تر مخه ډاکټر شکیل افریدی د اپټاباد په بلال ټاون کې په کال 2011 کې د مارچ د 15 نه تر 18 او د اپریل 20 نه تر 30 پورې د پولیو جالی کمپین چلولی وو چې ورسره پکې دوه نرسانې هم شریکې وې او په دغه سیمه کې د وینې نمونې راټولې کړې وې. د رپورټونو تر مخه ډاکټر شکیل افریدی ته معلومه نه وه چې د دغه کمپین بنیادی مقصد څه و، خو پیټر نومې امریکایي تن ورته دغه کار سپارلی وو. دا معلومه نه ده چې د ډاکټر شکیل دغه جالی کمپین د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې څومره کومک کړی، خو رپورټونه وایي د ډاکټر شکیل په پولیو ټیم کې یو نرسه د اسامه بن لادن کمپاوند ته په ورننوتلو کې بریالی شوی وه. ډاکټر شکیل افریدی ته په کال 2012 کې د مئی په 30 نیټه د اف سی آر د قانون لاندې 3.5 کاله د بند سزا هغه وخت وورول شوه چې د پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ کې جوړ د اپټاباد عدالتي کمیشن لا خپل رپورټ هم نه خپور کړی. ډاکټر شکیل افریدی د خیبر د ملک دین خیل سیمې اوسیدونکی دی، نو ځکه یې مقدمه د اف سی آر د قانون لاندې چلیږي. خو د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی جج وجیه الدین وای په ډاکټر شکیل افریدی مقدمه په اپټاباد کې جوړه شوې او په اپټاباد د فاټا قانون نه عملي کیږي. پکار ده چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د هغه مقدمه وچلیږي. رپورټونه وایي د امریکا کمانډو ځواکونو په کال 2011 کې د مئی په 2 نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن په اپټاباد کې په خپل کور کې وجلی وو. دا هغه وخت د پاکستان د دفاع وزیر چودری احمد مختار او د استخباراتي ادارې آی اس آی چارواکو ویلي وو دوی د القاعده مشر اسامه بن لادن په لټون کې د امریکا د استخباراتو سره مرستې کړي او د اسامه بن لادن د وجلو په وخت شوي امریکایي برید کې هم د پاکستان حکومت او پوز مرستې کړي وي. خو د پاکستان د هغه وخت صدر آصف علي زرداری د دغه نه انکار کوي. د ډاکټر شکیل د نیولو وروسته د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر لیان پنیټا په پاکستان غږ کړی و چې ډاکټر شکیل افریدی په سمدستي توګه خوشی کړي، خو پاکستان د امریکا دغه غوښتنې رد کړې وې. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ هم د خپل انتخابي کمپین په وخت ګواښ کړی و چې که صدر شي نو پاکستان ته به ووایي ډاکټر شکیل دې پرېږدي او پاکستان به هم دغسې کوي. خو د امریکا د فشار باوجود پاکستان ډاکټر شکیل هم هغه شان بندي ساتلې او قانوني ماهرین نیوکی کوي. د ډاکټر شکیل د مقدمه د اوریدلو لپاره جوړ فاټا ټریبیونل په دغه فیصله کې ډیر وخت ضایع کوي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وخت په وخت د وی وی ډیوا په رپورټونو او پروګرامونو کې په فاټا ټریبیونل ټکونه کوي چې کله د ډاکټر افریدی سرکاري وکیل د پیښی په ورځ حاضر نشي او کله د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیا د ډاکټر افریدی ریکارډ نه ورلېږي چې لکبلې سو سو زله دغه اورونه ځنډیدلې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نورزنکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. مونږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه په دې یو سات نیم ساتا خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. اوس چې کوم رپورٹ وړاندې کوو دا د پاکستان حکومت چې کوم د 1500 کرب او روپو نه زیات بجټ د جمعې پر ورځ پارلیمان ته وړاندې کړی. دا غي پړه دی په نوې بجټ کې د دفاع لپاره ځانګړې بودیجه 10% نور سیوا کړل شوې ده او دغه شان په دغه بجټ کې په شخصي آمدن هم ټیکسونه سیوا کړې شوې. نور تفصیل چې په کم کم مدونو کې بجټ چې دینو هغه کې پیسې سیوا کړې شوې دي دا تاسو ته زموږ همکار د خټک باندې کوي.
پاکستان حکومت د خپل واکمنې پنځم او وروسته د 1500 کرب روپو نه زیات بجټ چې می پورس پارلیمان ته وړاندې کړي. کال 2013-19 لپاره وړاندې کړی شوی دغه بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره 25.5 ارب روپۍ خودل شوی دی. د دې ترڅنګ قبایلی سیمې ملي ځانګړې ته ورګډولو لپاره د 10 ارب روپو یو ځانګړي پروسه هم شامل کړی شوی ده. په نوي بجټ کې دفاع لپاره ځانګړي بودیجه 10% نوره سیوا کړی شوی او 940 ارب روپو نه 1200 ارب ته لوړه کړی شوی ده. خو د ګرد هیواد د پرمختیايي پروګرامونو لپاره د دفاع څانګې نه کمی پیسې یوازې 1300 ارب روپۍ خودل شوی دي. سیډونکي نیوکه کوي چې د دفاع په نوم هر کال بجټ کې د خدل کېدونکو درنو پیسو زیاته برخه په طاقتور فوز مصرفيږي. خو په دغه هیواد کې د بیوزله اولس د صحت، تعلیم او روزګار څنګه ته د فوز مقابله کې ډېر کمې پیسې ورکول کیږي. د پاکستان پارلیمان ته خزانه وزیر مفتا اسماعیل دغه بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې د حکومت د ختمېدو مودې ته یوازې یو میاشت وخت پاتې شوی او مخالفو ډلو نیوکه کړي چې د یوې میاشتې میلمه حکومت د ټول کال د بجټ وړاندې کولو اخلاقی جواز نه لري. په دغه بجټ کې په شخصي آمدن ټیکسونه هم سیوا کړی شوی دی او څوک چې اوس په پاکستان کې د کال 200,000 نه تر 240,000 پورې روپۍ ګټي نو هغه نه به 15% د 240,000 نه 80,000 پورې آمدن کوونکو نه 10% او 80,000 نه زیات آمدن کوونکو نه 15% ټیکسونه اغستل کیږي. د مسلم لیگ حکومت به تر دې وړاندې نورو بودیجو کې هر کال په تنخواګانو کې 10% اضافه کوله خو دې کال پکې دغه اضافه د ارزي الاونس په نوم شامل کړی شوې ده. همدغه راز په پنشن کې 10% اضافه راوستل شوې ده. اوس به د پنشن لږ تر لږه پیسې د 6,000 په ځای 10,000 وي. په بجټ کې د قرضونو د خلاصولو لپاره 2,300 ارب روپۍ ایښودل شوې دي. د مسلم لیگ د حکومت په مهال په پاکستان کورنۍ قرضې کمی شوې خو بهرنۍ قرضې پرې سیوا شوې دي. د بجټ وړاندې کولو په مهال د خزانه وزیر ویلي چې حکومت به د هغو سرمایه ګزارو ډاډګیرنه کوي چې په فلمي صنعت کې خپله سرمایه مصرفوي او تر 5 کالو به ترې د آمدنۍ د ټیکسونو نیمایي پیسې اخیستل کیږي. د بېنظیر د پیسو یا بېنظیر انکم سپورټ فنډ نه چې بېوزره کورنو سره هر میاشت کومې مرستې کیږي د خزانه وزیر ویلي چې دغه پیسې به هم سیوا کوي. په موجوده بجټ کې یې ورته 24 ارب روپۍ خي چې 45,000,000 کورنو ته به تر د میاشتې 4,840 روپۍ ورکول شي. له دې وړاندې به دغه کورنو ته 3,000 روپۍ میاشت ورکول کېده. په دغه بجټ کې د چرګانو فارمونو لپاره پر اغوستل کېدونکو دوایانو د کسټم ډیوټي د 10 نه 15% ته راټیټه کړې شوې ده. په سیګریټو ډیوټي خجول شوی د خبانو په خصمانه لګیدلې 10% ټیکس ختم کړی شوی. همدغه شان د سارو په فارمونو کې په پکو او د سارو په ونډه لګیدلې ټیکسونه هم ختم کړی شوی او د کرکیلې په سامانونو اغستل کیدونکي 20% ټیکس 15% ته راکوز کړی شوی. په لپټاپونو کمپیوټرو هم د خرسون ټیکسونه ختم کړی شوی. په دغه بجټ کې د ظلمو لپاره د وزیر اعظم لخوا د پیل کوونکو بیلابیلو پروژو لپاره هم 10 ارب روپۍ بیل کړی شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د بلجیم سرخار برسلز کې تر سره شوې د ناتو غونډه کې د ناتو غړو پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان د لاجی په سیاسي حل کې فعال کردار ولوبوي. په پاکستان کې میش ترګرو پټن زیونه رنگړي. په دې باندې د غونډې کې نور کمی خبري شوې او تفصیلي رپورت منزه شهید نورو.
ناتو د جمعې په ورځ یواری بیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د دوی تر شا به کلک ودرېږي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د بلجیم په مرکز برسلز ښار کې جوړه شوې وه همداشان په دې ټینګار کړی دی چې د ناتو غړي هیوادونه د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د ناتو په اعلامیه کې راغلي دي چې د دې تړون غړي د افغانستان د مسلې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، ترهګري ختمه شي او د افغانستان د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه پر ځای شي. د ناتو عمومي سکرتر جنرال جانس ستولتنبرګ طالبانو څخه وغوښتل چې دغه ډله دې د افغانستان د حکومت د سولې له غږ نه ګټه واخلي او د سولې په خبرو کې دې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې اوس دا د طالبانو ذمہواري ده چې د اوږدمهاله شخړې پای ته رسولو لپاره کینی. د ناتو غړو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې په اړوند د تاشکند د مارچ د 28مې له کانفرنس نه ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه کولای شي د افغانستان په سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي. په ځانګړې توګه پاکستان چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت لپاره لوجستیکي لاره برابروي. ناتو هیوادونو ویلي دي چې په دې باور لرو چې پاکستان کولای شي د سولې پروسې ته د طالبانو په هڅولو سره چې خپلې محاسبې بدلې کړي او مهم رول ولوبوي. د ناتو غړو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان د لانجې په سیاسي حل کې فعاله ونډه واخلي او په پاکستان کې د میشتو ترهګرو امن پناه ځایونه ړنګ کړي. د هغوی د مالي سرچینو او د افغانستان سره په پوله د سختدریزو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. په دې ترڅ کې په ناتو کې د امریکا استازي بیلی هاچینسنز د رسنیو سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان په سولې او ثبات کې واقعي رول ولوبوي. د دې تړون غړو همداشان د سیمه ایزو قدرتونو غوښتي چې د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي او د کابل د حکومت د سولې له هڅو ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې په ځانګړي توګه له پاکستان، روسیا او ایران څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د حکومت سره د سیمې په ثبات کې مرسته وکړي. د دې تړون غړو همداشان ویلي دي ناتو ژمنه کوي چې د داخلي امنیتي ګواښونو او ترهګرۍ پر ضد چې غواړي د افغانستان له خاورې نه د پناه ځایونو په توګه کار واخلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو توان او قوت زیات کړي. پلامیه کې په مشخصه توګه ذکر شوی دی چې ناتو د افغانستان د حکومت سره د اسلامي دولت د ډلې یا داعش او د هغه اړوند ډلو په ختمولو کې همکاري کوي. بلې خوا په 2013 کې په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو او په 2019 کې په دې هیواد کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په کولو باندې هم د ناتو په اعلامیه کې ټینګار شوی دی او ویل شوی دی چې په افغانستان کې د هر اړخیزو انتخاباتو ترسره کېدل د سولې، ثبات او د ډیموکراسۍ د غختلی کې دو سره مرسته کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
درمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه غوږی. موږ سره اوسې خبرونه لا دوام لري. د یو شمیر ناروغیو په ضد د ټیکو او ویکسینو نړیوال هفته د اپریل سلی رشته می نیټه نه په ګرد نړۍ کې شروع شوې ده. او په دې لړ کې په پیښور کې په یو شخصي یونیورسټي کې د فارټا او کی پی کی د اغاهه خورولو لپاره یو ورکشاپ چې د دې تنظیم شوی وو. په دې باندې تفصيلي ریپورت زموږه خبريال شاهین افریدی نورو.
په داسې مهال چې ټول نړۍ کې د ایمونایزیشن او ونید منځل کېږي، پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د قوت مدافعیت زیاتولو لپاره واکسین اهمیت په اړه اغاهه دستور روان دي. تیر ورځ د پیښور په یو شخصي پوهنتون کې یونیسف چارواکو، د فارټ سیکرټریټ صحت محکمې ډیپټی ډایرکټر افتخار علي او د پوهنتون استادانو او یو شمیر زده کوونکو آگاهی یو واک وکړو. په لاسونو کې بینر باندې لیک وای چې په یو ځای به خپل ماشومان د ټیکو د لارې لس بیماریو نه محفوظ ساتو. غونډې ته راغلي صحت څانګې مشرانو وینا وه چې ټوله نړۍ کې کم عمر ماشومانو واکسین د لارې د شری، زیړی، ملیریا، گردن تور، تبا، پولیو په شمول لس بیماریو نه بچ کوي. د فاټا سیکرټریټ ای پی آی او پی ای آی ډیپټی ډایرکټر افتخار علي وینا ده چې حکومت په قبایلی سیمو کې د ټیکو نظام بهتر کولو لپاره 350 نه زیات د ټیکو مرکزونه جوړ کړي دي، کوم چې مخکې صرف 250 وو.
هغه اوس په دې وخت کې نه داسي بيماري دي چې هغه نه ماشوم چې د مرګ واقع کړي شي. نو هغه پروګرام چې د اوس حکومت پاکستان هغوی دپاره یو درې کاله پروګرام جوړ کړو چې مونږ دې پروګرام کې څنګه بهتر راولو. نو هغه پروګرام ته مونږ وایو نیشنل ایمونایزیشن سپورټ پروګرام. د تیر شوي کال نه دا پروګرام شروع شوی دی او په دې یو کال کې د دې پروګرام د وجې زمونږ په روټین کې کافي بهتری راغلی ده.
پاکستان په زیاتره سیمو کې د 10 بیماری باندې قابو راوستلو لپاره نوې ټیکا چې روټه په نوم یادیږي هم شروع کړې شوې ده. ډاکټر افتخار علي زیاتوي چې قبایلی سیمو کې د آگاهې وروسته زیاتره والدین پوه شوې دي او د ټیکو له وجې ماشومان مړینه او بیماریو کې واضح کمی راغلی دی. دستوري ته راغلی تیبس د کوونکې ډاکټر نایب علي وای دوی داسې قسمه غونډو نه زده کړې کوي او د بیلابیلو بیماریو په اړه تحقیق هم کوي. په دنیا کې داسې بیماری په ختمېدو دي او باید موږ هم په یو ځای د دې بیماریو مقابله وکړو.
ورلد وایډ ډیر ایمونایزیشن دا کې ډیر ښه روان دي او دا چې کوم انیشلی چې کوم بیماریان دي ماشومان چې کوم لګي هغوی کابو لکه کنټرول کړی ده. انفارچونیټلی پاکستان کې داسې نشته دی. زما سجیشن دا ده چې مونږ خپل لوکل لیول چې کوم انیشلی چې کوم بیسک روټس هلته نه مونږ سٹارټ واخلو او ټول خلکو چې کوم کمیونټی لیول دا خپل زموږ ډاکټران طبقه دا ټول گورنمنٹ دا ټول انټر سیکٹورل اپروچ کو ټول یو په ټیبل کې نو او نیگوسییشن کو هغه سره دا خبر وړاندې کو چې بیا دا شی چې کوم ډیر امپورټنت دی.
سرګند دی چې د ملک په بیلابیل سیمو کې د انجکشن د لارې پولیو واکسین په شمول د ټیکو هلې ځلې د اپریل میاشتې سلرشته نیټې نه روانې دي، کوم به چې تر دیرشمې نیټې پورې جاری وي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، پېښور.
اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. او اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
هر کال 15 اپریل باندې د ملیریا عالمی ورځ نمانځلی شي. دا یو موقع ده چې موږ په ملیریا د قابو منتو او عقوبت د دې موزیرنز د نوغي وستو د پاره کیدونکو عالمی کوششونه اومنو. سخ کال د دې ورځې عنوان دی ملیریا له ماتې ورکولو ته تیار اوسئ. په کال 2014 کې دنیا کې 1.5 کروڑ خلک په ملیریا پراته وو. په دې کې څه د پاسه 45,000 کسان مړه شول. د صحت د عالمی تنظیم رپورټ دی چې افریقا کې د ملیریا تناسب 90% دی او دغه سیمه کې 90% مرګونه هم د دې خونړي رنځ د لاسه کیږي. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا یو قابل علاج مرض دی او ځان ترې نه هم بچ ساتلی کیږي. د دې مرض دنیا نه د ختمولو دپاره تیرو 10 کالو کې ډیر ګنډلي او کوټلي کوششونه شوي دي. د کال 2000 او 2015 منځومانه موده کې دا مرض په دنیا کې یو کم 1.5% راکم شوی دی. د دې مرض د قابو کولو په عمل کې د بیمثله کامیابۍ نه پس اوس دا خبره واضحه شوې ده چې په دې لړ کې نور ډیر سکول پکار دي. موږ د دې مرض نه د ځان بچ ساتلو عمل ته خپل پام ګرځولی ساتلی دی. د ملیریا د خونړي رنځ خلاف موږ سره د ټولو نه اثرناکه وسله مچردانۍ او د کورونو دننه د هغو ماشو د وجلو دارو شیندل دي چې ملیریا خوري. دا احتیاطي تدابیر او ورسره د امیدوارو زنانو ملیریا نه د ځان ساتلو کوششونه د ارزان بیا اوزارو په ذریعه د ملیریا د رنځ معلومونه او اثرناکه علاج د ملیریا د لاسه د کیدونکو مرګونو پر راکمولو کې ډیر زړه پورې لاس امداد کولی شي. خو دینه علاوه هم ډیر سکول پکار دي. د نورو مسلو د تابعیا کولو د پاره د صحت عالمی تنظیم په عالمی سطح یو تکنیکی حکمتي عملی تیار کړی ده. په دې مسلو کې د اغو دوایانو مسله هم شامل ده چې د ملیریا په جراثیمو اثر نه کوي. تر کال 2030 پورې حاصلونکو مقصدونو کې لومبه مقصد دا اخوی شوی دی چې د ملیریا د لاسه کیدونکو مرګونه به 90% راکمولی شي. په 15 ملکونو کې به د ملیریا په مکمله توګه نوغې وستې شي او کم ملکونه چې دا وخت د ملیریا نه پاک دي نو چې هغو کې بیا دا رنځ واپس خور نه شي. که موږ کامیابي غواړو نو لازمه ده چې امداد ورکوونکي ملکونه او ادارې په دې کوششونو کې لاس امداد وکړي. د امریکې حکومت د ملیریا د نوغې وستو دپاره په عالمي سطح کیدونکو کوششونو کې د کال 1950 نه شامل را روان دی او نن هم د ټولو نه زیات مالي امداد ورکوونکی ملک دی. نه یوازې د ملیریا د مخنیوي عالمي کوششونه ولې د ایډز نری رنز او د ملیریا د جرړو وستو دپاره د صدر د نامې د ملیریا د منصوبې لاندې هم امداد ورکولی کیږي. خو بیا هم که د 2030 دپاره ایښودی شوي مقصدونه حاصلول مقصود وي نو دې له ورکیدونکي رقمونه باید چې ډیر زیات کړی شي. په دې ورځ موږ خپلو دوستانو ته او اتحادي ملکونو ته غږ کوو چې دې اهم کار له د خپلو کوششونو او د پریمانه رقمونو ورکولو خپل لوس تازه کړي او د ملیریا د مخنیوي او عقوبت د دې د جرړو ویستو دپاره ضروري کوششونه وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
امریکا دی وادا سره نه خبرونه هم دي دې کې پات رسید. پاکستان په وخت مخام شپږ بجی به یو وری بیا د ریوټیم تازه او مهمو خبرونو پروګرامونو مرکو سره ستاسو وړاندې راځي. د خبرونه وړاندې کولو کې ټکنیکی رښت هم سره ټیم کې ملګرتیا کوله. پروډوسر و بختور شاه، انجینیر و کارل. دې ډیره مننه وایو. او هم دې سره زما و جلیل سره د خپل ټیم. تاسو نه اجازه غواړم. ته خوده پامه.